라디오.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. په دې خبری مجله کې مو له دغو پیښو خبرو. طالبان غواړي چې متحده عربی امارات د کابل هوایی ډګر تخنیکی چارې پر غاړه واخلي.
متحده امارات سره خبره شوې ده، پروپوزل د اوسه تهیه شوی او تیار شوی چې راسي نتیجې ته وروسته ورشي.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړو نړیواله ورځ ده. افغان میرمنې له کار او تعلیمه بې برخې دي.
کله د طالبانو حکومت رامنځته شو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
یوه استرالیایي کمپنۍ افغانستان کې د 400 د پروسس چارې پیلوي. دا مواد طبي درملو کې کارېږي.
دردونو د کرارولو کوم درمل چې دی د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. چنګښونو په درملنو کې هم کېدای شي وی کاروي.
او افغانستان کې خلک له بانکونو شکایت کوي چې خپل زیرمه شوي ډالر یې نه ورکوي. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس څلورمه او د نومبر 25مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د او نورو راپورونو ته وروسته راستنیږو، خو خپرونه د دې ساعت په خبرونو پیلوو. د طالبانو یو پلاوی د شنبې په ورځ دوحې ته ځي. نن په لسو ولایتونو کې د پاسپورټ د ویش بهیر پیلېږي او جاپان لیوالتیا ښودلې چې کابل کې بیرته خپل سفارت پرانیزي. بشپړ خبرونه. طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ به امریکایي پلاوی راتلونکې اونۍ په دوحه کې له طالبانو سره خبرې پیل کړي. متقی په وروستیو ورځو کې په اسلام آباد کې د امریکا له ځانګړي استازي سره د تریکا پلاس یا د امریکا، پاکستان، چین او روسیې د څلور اړخیزې غونډې په څنګ کې کتلی وو. طالبان وایي چې امیر خان متقی ورسره مل پلاوی به په دوحه کې د اروپایي اتحادیې له استازو سره هم وویني. دا به د اګست په 15مه د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته قطر ته د امیر خان متقی دوهم سفر وي. د قطر یو الوتکه چې په بشری مرستو بار و پرون د کابل په هوایی ډګر کې کیناسته. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویل دا مرسته د قطر د پراختیایي صندوق او د قطر د خیریه موسسې له لوري په ژمي کې له افغانانو سره د قطر د بشری مرستو په لړ کې افغانستان ته استول شوې ده. په دې مرسته کې شپږ څلوېښت تنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ملګري ملتونه وایي چې 13 میلیونه افغانان له لوږې سره مخامخ دي. ګمان کېږي چې راروان ژمی به د افغانانو لپاره خورا سخت او له کړاوونو ډک ژمی وي. ټاکل شوی ده چې سر له نن نه په لسو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته په ټول افغانستان کې د پاسپورټ او تذکرو دفترونه وتړل شول، خو وروسته یې یوازې په کابل کې د پاسپورټ دفتر پرانیست. له دې کبله هغه خلک چې غواړي له افغانستانه ووځي له ډېرو کړاوونو سره مخامخ شول. د کورنۍ چارو وزارت پرون ناوخته په یوې خبرپاڼه کې وویل چې سر له نن پنجشنبې څخه به د پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکنډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان په ولایتونو کې د پاسپورټ ویش پیل شي. کابل کې لا هم د تخنیکي ستونزو له کبله د پاسپورټ ویش ځنډېدلی او معلومه نه ده چې څه وخت به بیرته پیل شي. تیره اونۍ په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ویش پیل شوی وو. طالبان وایي جاپان لیوالتیا ښوولې چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي. د اګست په 15مه د طالبانو له لوري د کابل له نیولو وروسته د جاپان په شمول اکثرو هیوادونو خپل ډیپلوماتان له افغانستانه وویستل او سفارتونه یې بند کړل. د طالبانو د حکومت یو ویاند انعام الله سمنګانی پرون ویل یو شمېر جاپاني ډیپلوماتانو په کابل کې د طالبانو د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر سره په کتنه کې په کابل کې د خپل سفارت پرانستلو ته لیوالتیا وښوده. سمنګانی په دې اړه چې جاپان به کله په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي څه نه دي ویلي. طالبان وایي وروستیو ورځو کې متحده عربي اماراتو کابل کې خپل سفارت پرانیست او د سعودي عربستان په اړه هم ویل شوي چې خپل سفارت به بیا پرانیزي. کامیر خصوصي هوایي شرکت وای چې راتلونکي میلادي میاشت له کابل دوبۍ ته ورځنۍ الوتنې پیلوي. د شرکت پرون وویل چې د دسمبر له لومړۍ نیټې څخه به هر ورځ له کابل څخه د متحده عربي اماراتو د دوبۍ او له هغه ځایه کابل ته یوه الوتنه ولري. د افغانستان او نورو هیوادونو ترمنځ د الوتکو د تګ راتګ د ځنډېدو له کبله په ځانګړي ډول هغه افغانان له ډېرو ستونزو سره مخامخ شوي چې په عربي هیوادونو کې یې کار کاوه. له دې وړاندې آریانا شرکت هم د کابل دوبۍ الوتنې پیل کړې وې. یو ایرانی پلاوی به راتلونکې اونۍ هرات ته لاړ شي چې له طالبانو سره د دو هیوادونو ترمنځ د ریل لارې د پروژې د بشپړېدو په اړه خبرې وکړي. د ایران د خاف او د افغانستان د هرات د هوایي ډګر ترمنځ د ریل لارې یا پټلۍ د جوړېدو ډېر کار شوی خو لا بشپړ نه دی. په هرات کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو اړیکو رئیس مولوي شیر احمد عمار پرون وویل چې ایرانی پلاوی به د افغانستان ایران د ریل لارې په شمول په بېلابېلو موضوعاتو خبرې وکړي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وایي سږکال د دغه هیواد په پولو کې د څه باندې 100,000 غیر قانوني کډوالو چې د بالکان له هیواده ورغلي مخه نیول شوې ده. ویل کیږي چې ډیر افغانان هم له همدې لارې هنګری او بیا د لویدیځ اروپا هیوادونو ته پناه وړي. اوربان په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
اروپایي اتحادیه د اوس په شان هیڅکله تر دومره فشار لاندې نه وه. تل هرې ممکنې خوا اروپا ته مهاجرتونه ول، خو هیڅکله په یو وخت له درو خواوو نه دي شوي.
د هنګری صدر اعظم همدارز ویل د ورځې له 10,000 تر 15,000 افغانان د افغانستان مهاجرت کوي، نو په کار ده چې اروپایي ټولنه دې تیار اوسي چې د بالکان پر مسیر فشار زیاتېږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
اوس هم پام وکړئ. د کابل او څو نورو ښارونو د هوا حالاتو ته چې د سانتیګراډ په اساس په راتلونکو 24 ساعتونو کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې له لورې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه وه. هرات اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه وه. کندهار اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 19 ټیټه درې. مزار شریف اسمان وریځ د تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 15. او جلال آباد اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 10.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی په دې هیله چې یو خوشاله ورځ مو پیل کړی وي. راځو د دې خبری مجلې د سر راپور ته. متحده عربی اماراتو د کابل د هوایی ډګر د چارو د سمبالولو لپاره له طالبانو سره خبرې کړې دي. طالبان وایي چې د دواړو خواوو خبرې ښې روانې دي او تمه لري چې نتیجې ته به ورسیږي. تر دې وړاندې قطر او ترکیه له طالبانو سره د کابل د هوایی ډګر د عملیاتي چارو د سمبالیدو په اړه اوږدې خبرې وکړې، خو په ظاهره کومې پایلې ته سره ونه رسیدل. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
طالبان وایي چې د کابل د نړیوال هوایی ډګر د چارو د سمبالیدو په اړه له متحده عربي اماراتو سره خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت ویندوی او د اطلاعاتو او کلتور وزارت پرستیال ذبیح الله مجاهد تېره شپه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو خواوو خبرو پرمختګ کړی دی.
موږ غواړو هوایي میدان د دې شرکت سره د توافق وسی چې هغه د هوایي میدان چارې په مخ بوزي او ستاندرد هم وي، چې نړیوال الوتنې په ډاډ سره پروازونه وکړي او یو باور موجود وي. نو د دې لپاره د اماراتو د متحده اماراتو سره خبره سوې ده. پروپوزل د هغو سره تهیه سوی او تیار سوی، خو داسې وروستۍ پریکړه کیږي او بیا ایرانۍ کې دلته لږ لږ وخت پاتې ده، خو خبرې ورسره روانې دي. انشاءالله سې نتیجې ته به سره ورسیږي.
کتون کې دا د افغانستان په نویو واکمنانو کې د نفوذ د زیاتولو پر سر د خلیج د سیمې د دو عرب هیوادونو یعنی قطر او اماراتو ترمنځ د ډیپلوماټیکي سیالۍ یو برخه بولي. په دوبۍ کې څلورو ډیپلوماټیکو سرچینو رویټرز خبري آژانس ته ویلي د متحده عربي اماراتو چارواکو په وروستیو ورځو کې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د عملیاتي چارو په اړه یو لړ خبرې کړې دي. سرچینو د نومدنه شودلو په شرط وویل اماراتیان لیواله دي د قطر په وړاندې چې په وروستیو دو کلونو کې د طالبانو په منځ کې نفوذ زیات کړی په افغانستان کې ځان ته ځای ومومي. قطر له ډیرو کلونو راهیسې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه پاتې شوی او په وروستیو دو کلونو کې د امریکا او طالبانو او همدارس د طالبانو او د افغانستان د مخکینی حکومت د خبرو د کوربه توپ ترڅنګ د منځګړي رول لوبولی دی. په همدې حال کې متحده عربي اماراتو ویلي چې ژر به په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. د روټرز خبري اژانس د راپور پر اساس د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزارت یو جکپوري مامور وویل متحده عربي امارات چې په خوا یې د افغانستان د جمهوري دولت په مهال د کابل هوایي ډګر اداره کاوه لا هم چمتو دی چې د دغه هوایي ډګر ادارې ته دوام ورکړي او د دغه هوایي ډګر له لارې د بشري مرستو د رسیدو او د هغو کسانو د ایستلو لپاره چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی خوندي لار تضمین کاندي. متحده عربي اماراتو هم په وروستیو کې د قطر په شان د تخلیې په عملیاتو کې مرسته کړې ده. د متحده عربي اماراتو چارواکو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. دو ډیپلوماتانو دا هم ویلي چې طالبانو له متحده عربي اماراتو مالی مرسته غوښتې، خو څرګنده نه ده چې د اماراتي چارواکو ځواب به څه و. تر دې وړاندې له طالبانو سره د کابل د هوایي ډګر د ادارې په اړه قطر او ترکیې په ګډه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د نومبر 15مه د خځو پوړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په افغانستان کې داسې مهال لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې د کار او زده کړو له حقه محروم شوې دي. تازه طالبانو د تمثیل په برخه کې د ښځو له کار کولو سره مخالفت ښودلی او د ښځینه خبریالانو د کار په برخه کې هم یو شمېر محدودیتونه وضع کړي دي. د بشري حقونو د څار د نړیوالې ادارې د ښځو د برخې مشر وایي د طالبانو په واکمنۍ سره په افغانستان کې د ښځو او نجونو اوږدمهاله راتلونکي ډېره تیاره ده. دا چې ولې په دې راپور کې اورو.
د زکه لپاره چې لري هغه مې اله خرچي مینه کوله او هغه ما په دې سره مې چې مڅه په کور کې او دې تایرانه چې دا کې هغه سره مې چې په دې ذخیره کې لري او چې ما یې راغی زه دې وسته وته
شبانه هغه افغان انجلۍ چې شاوخوا درې نیمه میاستې وړاندې هممهاله دوه دولتي دندې درلودې او کولای سول د خپل پلار سره یو ځای د کورنۍ اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. شبانه دوران د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون او ولسمشرۍ ماڼۍ کې د عامه اړیکو او رسنیو په برخه کې کار کاوه. هغه وایي له کلونو راهیسې تعلیم وکړ چې وکړای سي په ښو ادارو کې کار وکړي او پرمختګ وکړي، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره هغه د لوړو زده کړو له دوام او له دندې بې برخې سوه او اوس په کور ناسته ده. شبانی له ازادي راډیو سره د هغو ستونزو یادونه وکړه چې دا مهال دا او کورنۍ ورسره مخ دي.
اجازه د کار کول نه لري، لکه دا خو خوشان هم د خو هغه سره فنجان چې وو هغه سيزر د وسلره د طالبانو د واکمنې خاورې سره مګواړې وګاډي په کور کې یو دا څه درامت نه لري. نو که په خو مو څنګه کمې وي او تقریبا اویا څه ته وی هم اتیا سلنه مخ څنګه دي شو دي.
د شبانه پلار د ګوخسوی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت پر مهال د افغانستان په هوایي ځواک کې پیلوټ و چې اوس مهال هغه هم په کور ناست دی. شبانه وایي د خپل کورنۍ د اقتصادي ستونزو د هواري او اړتیاو پوره کولو لپاره یې په دې هیله ده چې یا دې ته د کار کولو اجازه وسی او یا هم پلار ته بل دنده پیدا سي. د ښځو او نجونو او د دوی د حقونو په اړه د طالبانو نظر او لیدلوری ښځو ته نوای نه دی، که څه هم طالبان اوس وایي چې د دوی نظر بدل سوی او د اسلامي اصولو په چوکاټ کې به د ښځو حقونه تامین کړي. خو د شبانه د مور همزولي هم په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ څو کاله له ورته مجبوریت او محدودیت سره مخامخ وي. له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو پر مهال افغان میرمنو په وار ور د خپل نامعلوم راتلونکي په اړه اندېښنه ښودلې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو هغه مهال ویلي و چې دوی به د سولې په بهیر کې د افغان ښځو او نجونو حقونه له پامه ونه غورځوي، هغه خبرې چې د ځینو ښځو په باور نه دي عملي سوي. حلیمه پوپلزی یو بل افغان انجلۍ ده چې وړاندې په یوه دولتي اداره کې دنده درلوده، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته وزګار شوه. حلیمه پوپلزی ته هغه مهال د کورنۍ پالنه ورلغاړې سوه چې پلار یې څو موده مخکې ناروغ سه. دا ځوانه انجلۍ اړ ده چې د کورنۍ د اتو غړو لپاره روزي وګټي. حلیمه ازادي راډیو ته د خپلو ستونزو په اړه وویل.
دومره می کولای سو چې خپل کورنۍ هغه څه مهم او اړین ضرورت چې دی هغه پوره کما. خو متاسفانه دا به ووایو چې کله د طالبانو حکومت رامنځته سو نو ټول پر کور کښېناستل. اوس موږ ټول بېکاره یو. ما ډېره هڅه وکړه چې بیا هم زه وکولای سم خپل د کورنۍ سرپرستي پر غاړه واخلم او یوه دنده پیدا کړم، خو ما پیدا نس وکړی او دا ماته تر ټولو لوی درد دی.
ښوونه او روزنه په تیرو شلو کلونو کې د حکومت او نړیوالې ټولنې په هڅو د افغان میرمنو او انجونو یو مبرم حق ګرځېدلی و. افغان میرمنو په دې موده کې د ماسترۍ او دکتورا تر کچې د افغانستان دننه او بهر زده کړې وکړې، خو په افغانستان کې د طالبانو په بیا واکمنېدو سره دا بهیر تر یو وخته له خنډ او ځنډ سره مخ شو.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ کاکله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو وړاندې درته نور راپورونه هم لرو، خو اوس راځو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي چې برتانیا او لویدیځو هیوادونو ته اړتیا ده چې له افغانستان سره تر بل هر وخت مرستې زیاتې کړي. د دې ورځپاڼې په وینا که څه هم د افغانستان وضعیت تر دې نور نسی خرابېدای، خو تر اوسه د کډوالۍ د بحران د حل نښې نه لیدل کېږي. انډیپندنت لیکلي شایي په افغانستان کې جګړه پای ته رسېدلې وي، خو بشري وضعیت مخ پر خرابېدو دی. په مقاله کې لولو د برتانیې د سره صلیب کمیټې خبرداری ورکړی چې افغانستان له داسې کړکېچ سره مخامخ دی چې د خلکو ژوند یې د زغملو وړ نه دی. دې کمیټې دا هم ویلي چې نه یوازې افغانستان بلکې د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډي هیوادونه هم د افغان کډوالو له سیل سره مخامخ کېدای سي. انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي چې د انګلستان په ګډون لویدیځ هیوادونه باید داسې لارې چارې ولټوي چې افغان اتباع په خوندي توګه لویدیځ ته انتقال کړي، په دغو هیوادونو کې میشت او یا له خپلو کورنۍ سره یو ځای کړي. په مقاله کې لولو چې په افغانستان کې وضعیت ډېر ژر بدل سو ځکه دا هیواد نسبتا باثباته و. حکومت د اکثریت خلکو په خوښه رامنځته سوی و او که څه هم فساد پکښې و چې د هیڅ چا دا وضعیت خوښ نه و، خو د افغانستان اقتصاد وده کوله. د انډیپندنت ورځپاڼې په وینا ناهیلي له افغانستانه ډېره لیرې وه، خو په څو اونیو کې وضعیت بدل سو. طالبان واک ته ورسېدل، د کابل له هوایي ډګره د سفرونو چارې ګړندۍ سوې او بالاخره حالات نور هم خراب سول. فارن پالیسی هم د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان وضعیت څېړلی دی. د خپرونې په وینا له افغانستان څخه د امریکا او ناټو ځواکونو له بشپړ وتلو وروسته د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو او د طالبانو د رژیم مخالفو فعالانو د ملي مقاومت جبهې ته ملاتړ غوښتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي چې دا جبهه په تاجکستان کې میشته ده او په وروستۍ اونۍ کې هڅه کړې چې د طالبانو پر ضد د نوې جګړې د پیلولو لپاره د واشنگتن ملاتړ ترلاسه کړي. فارن پالیسی همداراز لیکلي چې په افغانستان کې د بشري ناورین د دوام، د ښځو او اقلیتونو د ځورونې او له القاعده او ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرې کولو په اړه د طالبانو د ژمنو په اړه شکونو ته په کتو سره یو شمیر امریکایي پالیسي جوړونکي په دې باور دي چې د طالبانو مخالفینو ته باید یو فرصت ورکول سي. خو ورځپاڼه لیکي چې دا ډول اقدام به د تیرو وختونو په څیر یوه تېروتنه وي چې امریکا په افغانستان یا نورو هیوادونو کې له غیر مسؤولو وسلوالو ډلو سره په مرسته کړې ده. د فارن پالیسی په وینا دا ډول اقدام به له نړیوالو قوانینو سرغړونه وي او که د ولسمشر بایدن اداره غواړي چې د بشري حقونو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي، باید په افغانستان او بل هر هیواد کې له غیر مسؤولو ډلو سره له مرستې ډډه وکړي.
سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ یی. د طالبانو حکومت وایي چې له یوې استرالیایي کمپنۍ سره یې موافقه کړې چې په افغانستان کې د چارسو د پروسس فابریکا جوړ کړي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند وایي چې د سیفارم په نوم استرالیایي کمپنۍ به په افغانستان کې د 450 میلیون ډالرو په پانګونې د چارسو د پروسس فابریکا جوړ کړي. ټاکل شوی ده چې د دې فابریکې تولید استرالیا ته صادر شي. تفصیل یې له اسمت څاروانه اورو.
طالبانو د استرالیا له سی فارم کمپنۍ سره یو قرارداد لاسلیک کړی چې پر اساس به دا کمپنۍ په افغانستان کې چرس پروسس کوي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویندوی قاری سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې برخه کې د دواړو خواوو ترمنځ موافقه لاسلیک شوې او په څو ورځو کې به کار پیل شي.
راپورونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له مخدرو موادو سره د مبارزې مرستیال وزیر د استرالیایي کمپنۍ له استازي سره د سه شنبې په ورځ لیدلی دی. د سی فارم کمپنۍ استازي ژمنه وکړه چې په دې پروژې به 450 میلیون ډالره پانګونه وکوي. سی فارم کمپنۍ تر دې دمه د بېلابېلو رسنیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو ستي ویلي چې سی فارم کمپنۍ له 400 څخه طبي کریمونه جوړوي او له زرګونو افغان کروندګرو څخه به چرس رانیسي. افغان ډاکټر هدایت الله ستانکزی وایي له 400 څخه د کریمونو په جوړولو کې کار نه اخیستل کیږي، خو یو بل افغان ډاکټر خسرو سنگروال وایي چې په ځینو درملو کې له 400 څخه کار اخیستل کېدی شي.
د مروانا یا د 400 بوټه چې ده د بیلابیلو کیمیاوي موادو درلودونکی یو داسې بوټی ده چې په پراخه پیمانه په د درملو په جوړولو کې هم کارېدلی ده. هغه ځای کې چې ډېر کارېدلی هغه اکثره د دردونو د کرارولو کوم درمل چې دي د هغوی په کارولو کې یا د هغوی په جوړولو کې کارېدلی ده. د دې تر څنګ نوې څېړنې په ځینو نورو تجربو هم بوختې دي، مثلا د خوار مغزی یا د دیمنشیا په جوړولو کې او د ځینو چنګاښونو په درملنو کې هم دوی هیله ده چې کېدای شي وی کاروي، نو یو څه طبي کارونې ځای لري.
په یو شمېر لویدیځو هیوادونو کې د 400 استعمال ته اجازه ورکړل شوې ده، خو د دې مادې پر کاروبار بندیز دی. شغلی خوستی د سی فارم د استازي له قوله ویلي په افغانستان کې په 40,000 جریب ځمکه چرس کرل کیږي، خو 1,500 جریب چرسو ته اړتیا ده. سی فارم غواړي د 450 میلیون ډالرو پانګونه وکړي. د دا هم ویلي چې له سی فارم کمپنۍ سره د قرارداد ټول مراحل بشپړ شوي او په لنډو ورځو کې به دا پروژه رسمن پیل شي چې ورسره به ګڼ شمېر هیوادوالو ته کار پیدا شي. چرس او تریاک په تیرو 40 کلونو کې د افغانستان د پخوانی حکومت او امریکا پر ضد د طالبانو د جګړې د تمویل مهمه سرچینه ګڼل کېده. په افغانستان کې میلیونونه وګړي په چرسو، تریاکو او هیروینو روږدي دي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
یو شمیر افغانان وایي بانکونو کې ډالري حساب لري، خو بانکونه یې پر ځای افغانۍ ورکوي او هغه هم له بازاره په ټیټه بیه ورته تبادله کوي. دوی ادعا کوي چې بانک په هر ډالر کې 4 یا 5 افغانۍ کمې ورکوي چې په خبره یې ښکاره غلا ده. د بانکونو مسؤلان بیا ورته څه ځواب لري؟ تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
د کابل ښار یو اوسیدونکی چې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکی هم دی او په ډالر معاش اخلي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې وویل چې اوس اړ دی خپلې پیسې په افغانیو له بانک نه ترلاسه کړي. دا چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل سي، وایي هر ځل یې چې له بانک نه پیسې ایستلې دي تر 500 افغانیو یې زیان کړی او د ډالرو تبادله ورته په افغانیو د بازار د بیې په پرتله 5 افغانۍ ښکته سوې ده.
ډالر په ځای ورته افغانۍ ورکوي، هغو کې سودوی تبادله کوي د نظر د بازار ته، هلته د دوی تبادلې کې تفاوت راځي، خلک پکې زیان کوي. یا دغسې د غټو ډالرو په ځای د غټو نوټونو په ځای چې 100 ډالري وي د هغو په ځای مایده نوټونه یا واړه نوټونه ورکوي، دا هم په بازار کې په تفاوت سره اخیستل کیږي. دا بل زیان داسې خپلو مشتریانو ته دوی اړوي.
عبدالله احمد زای د کابل ښار بل اوسیدونکی دی، دای هم ورته شکایت لري. ښاغلی احمد زای وایي له یوه لوري دوی له بانکه د ټولو پیسو د ایستلو اجازه نه لري او له بلې خوا د بانکونو دغه ډول چلند خلک پر دوی بې باوره کړي دي.
حتی بانکونه چې 100 ډالر په مقابل کې افغانۍ تاسو ته درکوي، هغه 200 څخه تر 500 افغانۍ پورې تاسو ته کمې درکوي. د بازار د ورځې د نرخ په مطابق باندې که مونږ دا وګورو، دا یو ستونزه بیا مراجعینو ته ده چې دوی به بیا نیس کل په بانکونو باندې اعتماد ونه کړي. دلته بیا د بانکونو سیستم به یو نوه سقوط سره مخامخ شي که چېرته دا سلسله داسې روانې، ځکه بانک ستا پیسې ساتي ستا لپاره هغه مقدار بیرته.
و موږ غوښتل په دې اړه د مرکزی بانک او د طالبانو د وایندویانو نظر هم واخلو، خو هڅې مو بریالۍ نسوي. خو په هرات ولایت کې د عزیزی بانک یو مسول ازادي راډیو ته په خبرو کې د پیرودونکو د اداره دوي او وایي چې د بازار د بایو په پرتله په بانکونو کې تبادله په هر ډالر کې له 50 تر 60 پولو په توپیر سره کیږي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته له بانکونو د پیسو پر ایستلو ځینې محدودیتونه ولګېدل او هر کس په اونۍ کې یوازې د 20,000 افغانیو او یا هم د 200 ډالرو د ایستلو اجازه درلوده، چې دا اندازه څو موده مخکې د تنخوا اخیستونکو کسانو لپاره دوه چنده سوه. د طالبانو له واکمنېدو او د امریکا له لوري د افغانستان د مرکزي بانک د 9 میلیاردو زیرمې له کنګلېدو وروسته د دغه هیواد په بانکي سیستم کې ستونزې ډېرې سوې دي. ملګرو ملتونو دې ته په اشارې چې افغانستان کې بانکي سیستم د ړنګېدو په درشل کې دی، د راتلونکو ناوړه پایلو په اړه خبرداری ورکړی، خو طالبانو ویلي چې لاملونه یې تثبیت کړي او زر به دا مسایل عادي حالت ته راوګرځوي. د دې سره د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون سه شنبه په یوه خبر پاڼه کې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې پر افغانستان د بندیزونه زر تر زره کم کړي. دغه سازمان په خپله خبر پاڼه کې ویلي چې د بهرنیو مرستو درېدل، د افغانستان د پیسو کنګل کول او پر طالبانو د نړیوالو بندیزونه د دې لامل ګرځېدلي چې افغانستان له اقتصادي کړکېچ سره مخ سي، چې دې ستونزې د روغتیایي خدمتونو وړاندې کولو، خوراکي توکو او ځینو نور خدمتونو ته د خلکو د لاسرسي مخه ډپ کړې ده.
طالبان وایي د دوی د حکومت د بهرنۍ چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په مشرۍ پلاوی به د شنبې په ورځ دوحې ته ولاړ شي چې له امریکا سره خبرې وکړي. تر دې مخکې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت ویاندوی نیټ پرایس ویلي و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویس په مشرۍ پلاوی هم راتلونکې اونۍ دوحه کې له طالبانو سره خبرې کوي. د قطر یوه الوتکه چې په بشري مرستو بار و پرون د کابل په هوایي ډګر کې کیناسته، په دې مرسته کې شپږ څلوېښت ټنه درمل او خوراکي مواد شامل دي. ټاکل شوې ده چې سر له نن نه په لسو نورو ولایتونو کې هم د پاسپورټ ورکړه پیل شي. دا ولایتونه پروان، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ، غزنی، دایکونډي، فاریاب، نورستان، غور او بدخشان ولایتونه دي. له دې وړاندې د پاسپورټ مسؤلینو